ګر امداد وروسته لدی ونیول شو چې په کراچي په هنتون کې د کنفیسیوس انسټیټیوټ درې استادان په انتحاري حمله کې ووژل شول. د دې بریټ مسؤلیت د بلوچستان بیلتون غشتون کې ډلې بلوچ لیبریشن فرنٹ یا د بلوچانو د آزادۍ جبهې په غاړه واخیست او وی ویل چې دا بریټ یا وی شزی چې شاری بلوچ نومیده کړی دی. د پیښې په ټولنیزو رسنیو کې ډیر بحثونه پارولې دي، خو د بلوچو محصلانو ټولنی ویلي چې د پاکستان په پوهنتونونو کې په دې پلمه د بلوچو محصلانو زورول نوې خبره نه ده، بلکې تر دې مخکې هم زورول کېدل. پرون بلوچو محصلانو د لاهور په پنجاب پوهنتون کې په دې خاطر احتجاج کاوه، خو اجازه ورنکړل شوه.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نو ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله واګ در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په سمګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
واربشو غزنی ته حالت د افغانی سری میاشتې ټولنې لخوا پر 380 کورونو باندې مرستې ویشل شوې دي.
په غزنی کې د پنځشنبه په ورځ د افغانی سری میاشتې ټولنې له لوري دغه ولایت په مرکز او شاوخوا سیمو کې له 380 کورونو سره د خوراکي توکو مرسته وسوه. د یاد ټولنې چارواکي وایي دغه مرستې د ترکیه هیواد د خلکو له لوري چمتو شوي وي. د افغانی سری میاشتې ټولنې د مرکزی سویل لویدیځ زون استازي او د حوادثو سیمه ییز لوی مدیر عبدالمستعان رحمانی ازادۍ رادیو ته وویل په دغه مرستو کې شپږ قلمه توکي شامل دي. نوموړی زیاتوي د دغه کورنیو سروې په خوا تر سره سوې وه.
نن چې تاسو د صحنې شاهد یاستئ، البته د غزنی د مرکز مختلفو سیمو 380 کورنیو ته نن دلته توضیح لرو چې د ترکیې هیواد د خلکو لخوا چمتو شوي دي، چې پکې هغه کې 50 کیلو اوړه، 10 لیټره غوړي، 1 کیلو مکرونی، 2 کیلو تر میده وړه، روب، مالګه پکې شامل دي.
بل لور ته بیا هغه کسان چې دغه مرستې ترلاسه کړي خوشاله دي، خو وایي باید نور مرستې هم ورسره وسي. دوی وایي غزنی هغه ولایت دی چې ډیری اوسیدونکي سختو جګړو او وچکالیو ځپلې دي.
زه کریم الله دی ورزو د کلی رئیس مې زه تشکر کوم د سرمیاشتې د خونځه چې د ترکیې له هیواد نه مننه کوم چې د اردو د کلی ته درسو بیوازل خلک ته مرسته ننو. دا خلک ډیر زبرسوي دي په جنگو کې، خوش سالم هم ده. نورم تاسو کوشش وکړئ چې تیرې به د خلک سره کومک وسید.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له راتک سره په غزنی ولایت کې لزرګونو بیوزلو او اړمنو کورنیو سره د بیلابیلو موسسو له لوري خوراکي او غیر خوراکي توکي مرستې سوي دي.
مشته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422122 1415. شمیره بیا وایم 00422022 1415.
اوس هم ازادي رادیوي مجله خبريږي.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې نقیب احمد عزیزی د ادبي فنونو د بحث په لړ کې د بدی پاړه راتغږيږي.
بدی نوي شي ته وای او د بدی هدف دا دی چې دغه خبره لزاره حتی شکل یې مرنوي کې او په معنا کې نو سبب وکړي.
د یاسین ګنجان شعرونه او خبرې هم در اورو.
بدرنګي ډیر شو انجان نور بس تک نه از غیري بول د وطن ګلان کرو نور مونږ.
دا چې په کندهار کې د کتابونو بازار څنګه دی په دې اړه راپور لرو.
مخکې وختونو کې که مطالعه سخته وه، د مطالعه اسباب سخته وو، دې تر څنګ د مصروفیت اسباب نه وو. نن وخت که مطالعه سره سوې ده، بوختوونکي عوامل هم شته.
د خپرونې په پیل کې د اونۍ فرهنګي خبرونه در اورو.
دا غخان بنسټ فرهنګي څنګه وای په افغانستان کې به د تاریخي آبدو او آثارو د رغونې چارې به تپیل کړي. د یاد بنسټ مسؤلانو د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت له چارواکو سره په ناسته کې ویلي دي چې دا بنسټ چمتو دی د افغانستان تاریخي آبدی او آثار ورغوي. دا غخان بنسټ د فرهنګي څنګ رئیس اجمل میوندی ویلي چې د ګوهرشاد جام منار، بالایسار او ځینو نورو فرهنګي میراثونو د بیا رغونې په برخه کې به همکاري وکړي. د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ مشر وای ډیر ژر به په پرتګال کې یو لوی کنسرت جوړ کړي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر احمد ناصر سرمست ویلي چې زده کوونکي په پرتګال کې ځای په ځای شوي او خپلې زده کړې بیا پیل کړي دي. ښاغلی سرمست یادوي پرتګالي ځوانان به هم را بولي چې له دوی سره په ګډه په دې کنسرت کې موسیقي وړاندې کړي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د طالبانو له راتګ سره وتړل شو او زده کوونکي پرتګال هیواد ته انتقال شول. په افغانستان کې د طالبانو له لوري د خبریالانو نیولو او بندي کولو لړۍ اندېښنې ډېرې کړې. د اندېښنې وروسته له هغې څرګندېږي چې طالبانو په کندهار، هرات او غور ولایتونو کې څو خبریالان زنداني کړل چې ځینې لا هم د طالبانو په زندان کې دي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په یوه اعلامیه کې ویلي چې په غور کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې غړی غلام ربانی هدفمند تېره اونۍ په داسې حال کې چې په خپل کاري دفتر کې په کار بوخت و او د یو بل سیمه ییز خبریال ګل احمد خسرو سره یو ځای د طالبانو له لوري ونیول شو، خو ښاغلی خسرو تر دوه ساعته وروسته خوشي شوی خو هدفمند هم د طالبانو په زندان کې دی. له دې وړاندې په کندهار کې یو سیمه ییز خبریال بسم الله وطن دوست او درې همکارانی او په هرات کې سیمه ییز خبریال خالق قادری نیول شوی وو، خو وطن دوست د پنځشنبه په ورځ ازادۍ رادیو ته ویل چې لس ورځنی بند وروسته خوشي شوی دی. د طالبانو د حکومت وای اندویان که څه هم وایي چې د بیان ازادۍ ته ژمن دي، خو د دوی له لوري د خبریالانو د نیولو او زنداني کولو لړۍ د خبریالانو اندېښنې ډېرې کړې دي.
تیرو خبرونو کې مو لومړی د ادبي فنونو، ورپسې د فصاحت او بلاغت، او دا ونی د بدی پاړه خبرې کوو. بدی د ادبیاتو په دنیا کې څنګه تعریفېږي؟ د بدی لفظي او مانوي ښکلا وکومې دي. په دې اړه مول نقیب احمد عزیزی سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته بولم. عزیز صاحب، بدی عربی کلمه دا او نوی څه ته وایي، خو کرا شو ادبیاتو ته په دې حوزه کې بدی څنګه تعریفېږي؟
څنګه ستاسو وویل، بدی عربی کلمه ده او لفظا نوی شي ته وایي یا نوه ته وایي، او په عین حال کې په اصطلاحي لحاظ د بلاغت درېمه برخه عمده علم ده چې د نثر او شعر د لفظي او معنوي ښکلا سبب ګرځي. بدی په دوه عمده برخو باندې تقسیم شوی ده، چې ځینې لفظي ښکلاوې بولي او ځینې معنوي ښکلاوې بولي. نو بدی په ټوله کې د نثر او شعر د معنوي او لفظي ښکلا سبب ګرځي او په کلام کې د نوښت سبب ګرځي. نوښت دا دی چې خبره په داسې ډول وسي که نثر وي که شعر وي، چې هغه له عادي خبرو بېله وي او کله چې دغه ډول لعادي یا نارمل حالت په کلام کې انحراف ایجاد سي، نو د نوښت او خوند سبب ګرځي. کله چې یو کلام لعادي خبرو بیل شو، دا طبعا نو یو بلاغي غرض به تر شا وي، او هغه بلاغي غرض د لوستونکي یا اوریدونکي پر عواطفو او احساساتو تر هغه کلام بیل اغیز کوي چې په هغه کې دغه مسائل نه وي.
تاسو د بدی د لفظي صنایو یا ښکلاو یادونه وکړه، د بدی لفظي صنایي یا ښکلاوې کومې دي؟
لفظي ښکلا دې ته وایي چې ولیکل سي، چې موږ مثلا په کاغذ ولیکو او په سترګو باندې هم معلومه سي دغه کلمې او دغه کلمې یو له بل سره داسې پیل شوي یا داسې راغلي دي چې ښکلا یې پنځولې ده. موږ د بدی په لفظي صنعتونو کې درې عمده صنعتونه سی لفظی کلاوی ورتوی یا لفظی کلا ځنې ایجادې هغه یادول شو یو تجنیس دی سی خپل ډیر ډولونه لري دویم اقتباس دی دریم سجاده وسنو تجنیس دا دی سی کلمې هغه د تورو یا د حروفو ورتواله یا تکرار ولري لکه اوس په د موږ تاسو د بدیب د بدیب کتابونو کې مثالونه راغلي دي هغه یو شعر به مو په یاد وي ډیرې په نصاب کې شامل وو د پیر محمد کاکړ کوم غزل وو هغه ورځ چې د ربا کا دا انعام عام اوس په انعام کې او د عام په کلمه کې دا سجاده او کلسي دغه سي کلمې په الفاظو کې نږدېوالی سره ولري د لوستونکو توجه جلبوي او دا لفظي صنعت ده د بدیع برخه ده په قران کریم کې هم تر ډېره زیاته حده بدیعي لفظي صنعتونو هم یعنی مثالونه راوړلای شو د کاروان صاحب یو شعر دی ما مخکې فکر کوم په یو بحث کې مثال ورکو وایي غچ غچ پکې چپ چپ دی د کوچنیو چون چونکو غچ غچ پکې چپ چپ دی د کوچنیو چون چونکو راځي چې غچ واخلو چا وژلې چې نارونه اول خو دغه د چی زیات تکرار په دې شعر کې یو ناآشنا موسیقیت په کړه ده ناآشنا په دې دی چې کڅوک په یو لحاظ آشنا موسیقیت هم ورته ویلای شو یعنی کڅوک پښتو هم نه پیږي او دغه بیت واوري طبعا ورته منتظر کیږي او ورته متوجه کیږي چې دا له نورو خبرو بیل دی او دغه یو غږ پکې ډېر دی اوس په دې کې جناس یا تجنس صنعت دا دی چې یو غچ دلته سیاد سوی د غچ غچ دا د مرغیو د غږ معنا لري او په عین حال کې هغه بل غچ بیا د انتقام معنا لري دلته دا ظاهرا او لفظا یو ډول لیکل کیږي مګر معنا یې بیل ده دغه ډول سي کله شکلیات مشترک وي او معنا وي بیل وي دا خپل د انسان په ذهن او د انسان په عواطف او د انسان په زړه اغیز لري او د فکری تحرک سبب کیږي ته داسې جملې او کلمې او رساغه په شکل کې یو ډول وي خو معنا بیل بیل راته دای کوي نو دا خپل یو بلاغي اغیز لري او دا په بدی کې تشریح کیږي خصوصا د بدی په لفظي صنایعو کې راځي چې موږ تاسو جناس بول دغه ډول د سجا یادونه وسوسه چا بیا په اصل کې د کوترې आवाज ته وای او د کوترې आवाज یا د هر بل مرغه आवाज ته په خلکو اغیز لري او وجه یې دا د سپاغه کې داسې څه موږ اورو چې هغه یو له بل سره ډېر ورته دي دغه د کاروان صاحب د غزل مثال ما ووایه د بیت مثال په دې کې هم موږ هغه سچا تطبیقولی شو او هم تجنیس تطبیقولی شو عموما د لفظي صنعتونو هغه ټوله اتکا دا داسې په الفاظو کې راظاهرېږي له معنوي صنعتونو سره یې تفاوت همدغه ده او هغه بلاغي غرضونه خو مو ویل چې د خلکو په عواطف او احساساتو اغیز لري او دغه یو بل خبره سمیره نسی اقتباس اقتباس داسې دی چې دا خپل یو لفظي صنعت دی د یو بل چا خبره داسې راخیستل چې خپل کلام جز وګرځي همدې ته اقتباس وایي اوس مثلا د یو شاعر نیمبایتي یو څوک د خپل نیمبایتي جز وګرځوي او داسې وګرځوي چې هم یو لوستونکي ته هغه خوند راته دی کی او هم دلته په یو نوې بڼه ویني لکه موږ په زراعت کې مثلا دیوی ونی خاخ راخلو په بل کې داسې پیوندوس لته ویني سره هم بس په ګډه باندې میوه ورکی نو د اقتباس خوند هم په همدغه ډول کې داسې یو څوک د بل چا نیمبایتي یا کلام مثلا داسې هم کولای شو چې د نثر یوه برخه یوه ټوټه یو څوک راواخلي په شعر کې داسې پیوند کې د نوي کلام برخه وګرځي او دغه ډول د یو چا شعر راواخلي په نثر کې داسې ووبي یا داسې پیوند کړي چې د نوي ښکلا د ایجاد سبب وګرځي ځکه خو دغه موږ بدی نوي شي ته وایو او د بدی هدف دا دی چې دغه خبره له زاړه حتی شکل یې ورنوي کې او په معنا کې د نوښت سبب وګرځي
مننه عزیز صاحب حسنی تحلیل تلمیح او مبالغه د بدی په مانوي صنایعو کې حسابي کې نور کوم ادبي صنعتونه د بدی په مانوي صنایعو کې راتلی شي
لکه تاسو څنګه یاد کړل حسنی تحلیل او دا نور دا په مانوي صنعتونو کې راځي دغه ډول ایهام یا توریه هم په مانوي صنایعو کې راځي ایهام یا توریه داسې لفظ یا عبارت یا یو جمله داسې دوی معنی ولري لري معنی او نږدې معنی اصلا هدف لري معنی مګر ظاهرا لوستونکي لکه ور باندې تیر سيوزي نږدې معنی واخلي دغه ډول طباق مقابله یا حسامیزی دا ټول د مانوي صنعتونو په ټله کې راځي. اوس مثلا د مقابلي صنعت په باره کې که زه درته وایم، دا داسې یو مقابله، داسې یو صنعت داسې په هغه کې په ترتیب سره بېلابېلې معناوې راسي، او لکه یو د بل په مقابل کې درېږي داسې راسي. اوس مثلا که ناسته یاده سوې بیا ولاړه یاده سي، که مثلا خوب یاد سوی وي ویښه یاده سي. د استاد پسرلي یو بیت دی، وایي: ساقي زموږ هم زده ده د مستۍ ناسته ولاړه، مینا ته به پرېوزم او ساغر ته به درېږم. اوس ګوره، مینا ته پرېوتل او ساغر ته درېدل، مینا د ساغر په مقابل کې او د درېدلو په مقابل کې پرېوتل، دا ډول مثلا په متونو کې سړی ډېر تطبیقولی شي. موږ په دیني متن کې مثلا په قرآن کریم کې هم د تطبیق مثال نشته، دغه ډول په حدیثو کې. یعنی دا یوازې دا صنایع د دې لپاره نه دي یوازې شعر ورباندې ښکلی سي، بلکې دا د عامو خبرو د ښکلا لپاره هم د دې سبب ګرځي. که څوک دغه صنعتونه وکاروي، عامې خبرې هم ورباندې ښکلې کېږي. یعنی موږ هغه خلک چې موږ یې خبرو ته خاندو، یا په حساب ټوکیان دي، ټوکیان هم له بلاغي صنعتونو صحیح استفاده کوي، ځکه موږ خندولای سي. او موږ هر چا ته نه خاندو، موږ ځکه هر چا ته نه خاندو سي، موږ د موږ هغه عواطف او احساساتو ته حرکت نه سي ورکولای. په ټوله کې د صنعتونو بلاغي، که د بدی صنعتونه دي دغه ډول، که د بیان علم دی او که معنی، د دې هدف دا دی چې د انسان هغه ولاړ عاطفي حالت ته حرکت ورکړي. ځینې شعرونه موږ ته ځکه خوند نه راکوي سي، حالته دغه قوت نه وي پکې. د یو ایراني نقاد خبره ده، هغه وایي چې شعر باید یا لکه ګرمي یا لکه سړی اوبه، داسې وي چې په چا یې وروشندې هغه باید خبر سي. داسې نه وي لکه ملایمې اوبه سي، چا په ځان باندې ورتوی هم سي خبرېږي نه. نو د شعر د قوت لپاره دغه شیان ټول وسایل دي. یوه بله مغلطه چې موږ پکې ونه لوېږو، په لنډ ووایم، هغه دا ده چې یوازې دا نه څوک ووایي ما دا صنعتونه کارولي دي نو د ما شعر یا نثر ته دې ښه وویل سي. نه، دغه ټول وسایل دي، دا تا کارولي دي، د څه لپاره دي کارولي دي. په دې باندې موږ یو شی تشریح کوو. که د تشبیه په باره کې زه ووایم، د شاعر کار دا نه ده چې دی ووایي بالفرض د موږ کور لکه د تاسې کور داسې دی. د شاعر کار دا هم نه ده چې ووایي جانانه دغه سترګه دي لکه دغه بله سترګه داسې ده، یا مثلا فقط دا خبره نه ده شاعر د خلکو ته دا شیان تشریح کړي چې دغه او دغه سره ورته دي. نه، د شیانو د مشابهت بیان د دې لپاره دی چې تر شا به یو بلاغي غرض وي. ته به په مشابه باندې، په مشابه بهي باندې مشابه تشریح کوې، او په داسې شکل به د هغو ترمنځ هغه د مشابهت ټکی پیدا کوي چې هغه د خلکو هغه ولاړ عاطفي حالت ته، او د ذوق هغه ولاړ حالت ته، یا د ذوق هغه ولاړو اوبو ته یې ډبره ورغورځوي، او هغه په تحرک راولي، او هغه خوند ایجادوي، هنري لذت ایجاد.
عزیزي صاحب، د بدی علم د عباسیانو د دورې محصول ګڼل کیږي، خو دغه علم پښتو ته څنګه راغی؟ او بل یو مسله دا هم چې په تیرو بحثونو کې یادونه وشوه چې ځینې ادبي صنعتونه که څه هم پښتو ته راغلي، خو هغه د پښتو جامه نه ده ورغوستل شوي، یعنی کټ مټ راژباړل شوي. یو څو هماغسې مثالونه ورته پیدا شوي، او هماغه مثالونه دي چې تر اوسه پورې تکرارېږي. نو له دغه اړخه څومره هغه د پښتو، نو له دغه اړخه د بدی په اړه څومره د پښتو له روح او روان سره برابر بحثونه شوي؟
د بدی په باره کې خو دا آسانه ویل کېدای شي، عربو ایجاد کړه، عبدالله بن معتز د دې علم بنسټونه کېښودل، دغسې نورو علماو کار ورباندې وکاو، او ادب پوهانو کار ورباندې وکاو. پښتو ته هم بدی د شاعرۍ او د نورو هنري صنعتونو تر راتګ وروسته راغلی ده. تکسي اول دلته شعر راغلی ده، اول مثلا نثر لیکل سوی ده، وروسته خلک متوجه سوي ده چې دا ولې د یو فن په شکل یا د یو علم په شکل تشریح نه کړای شو. مثلا یو لاره باید موجوده وي، لکه په واوره کې چې لومړی سړی تیر سي بیا نور اسانه تیرېدای سي. یو مثال تاسې مې اشاره ورته وکړه، هغه دا ده که اوس موږ یو چا د خیرات جامې اغوستې وي او چا په خپله جوړې کړې وي، نو څونه زیات تفاوت به وي. یو بیت هم رایاد شو، له تاسې مې اورېدلی و، وایي: د خیرات یوه جوړه مې وه په غاړه، تا
چې ما باندې وګدوا زمانه و نو د موږ په فنونو کې یو څه خپل خپل او تزه بیا هم ټینګار کوم چې کار په کار ده موږ په بدی کې د پانتونونو کې چپټرونه د بدی تدریسي دغه ډول کتابونه به هم په پښتو کې ور باندې لیکل شوی داسې کتاب چې په پښتو کې زه اوس تستې فعلاً حواله ورکړم ذهن ته نه راځي خو داسې متفرقه مې لیدلې دي مثلا په چپټرونو کې ځینو کتابونو کې چې په بدی باندې په پښتو کې هم بحث شوی ده خو یو شی بیا هم زه وایم چې موږ ته لږ دغه د بلاغي علومو کټګورایزیشن هم په کار دی چې اول صحیح بیان تشریح شي بیا معنی او بیا بدی ځکه دا یو له بل سره داسې د ځنځیر د کړیو غوندې رابطه لري که اوس بالفرض یو څوک په تشبیحاتو ډېر ژور پوه نه شي هغه په حسن تحلیل باندې هم اسانه سر نه شي خلاصولی نو په پښتو کې یو څه کار شوی د سړی به ډېر ځان په شکایتونو هم نه اموخته کوي خو له واقعیت هم سترګې نه شي پټېدای سي اول د موږ کټګورایزیشن لږ ستونزه لري دویم دا داسې د پوهنتون له محصلینو سره چې زه تر ډېره وخته غږېدلی یم هغوی فقط څو مثالونه تر ډېره حد ترلاسه کوي چې بیا باید په امتحان کې هغه هغه مثال راوړي دا خپله داسې یو علم داسې مثالونه خو باید نه وي سي او لکه فرمول داسې زده نه سي ممکن موږ نور صنعتونه د وخت په تېرېدو ایجاد کړی سو کشفیې کړو نو دا داسې نه کېږي سي اوس فقط دغه درو څلورو صنعتونو ته کینو او دا بیا له یو مثال سره په خلکو تطبیق کړو ممکن موږ نوي ښکلاوې کشف کړو ځکه موږ نه دي کشف کړی سي موږ دا همدغه د خیرات په جامه کې ګرځو خپله جامه جوړول او خپل ساز جوړول د خپلې سیمې هغه رواج پکې ساتل خپل ذوق پکې عملي کول نو لا د ښکلا سبب ګرځي او لا د خوند سبب ګرځي
افغان شاعر د یاسین گنجان چې اوس په هند کې ژوند کوي وایي اوس هم زړه په وطن پسې خوږیږي ځکه خو ټوله شاعري د وطن لپاره کوي د یاسین گنجان څخه باندې نیمه پیړۍ وړاندې د پکتیا ولایت مرکز ګردیز په زاړه ښار کې زیږیدلی لومړنۍ زده کړې د ګردیز ښار په تجربوي لیسه کې او له نهم تر دولسم ټولګي پورې بیا د دغه ښار په عبدالحی ګردیزي لیسه کې کړي دي لا د یاسین گنجان سره زموږ همکار مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم
انجان سپ تاسو هم لکه د نور افغانانو په سیر له وطن کډوال سوي یاست نو چې کډوال سوي یاست شاعري کوي
د ما د مهاجرت تقریبا دیش کاله پوره کیږي او د ما اکثریت شاعري چې ده په مهاجرت کې شوې ده ولې چې دیش کاله ډیر عمر ده نو اکثریت شاعري مې هم دلته کړې ده
ښه تاسو چې دومره دراز عمر په کډوالۍ کې تیر کړی دغه کډوالۍ تاسو په شاعري اغیزه کړې ده
په شاعري باندې خامخا اغیزه لري ولې چې انسان د محیط تابع ده نو چې چیرته اوسیږي خامخا به هماغه محیط هماغه ماحول ورباندې تاثیر لري د ما په شاعرۍ هم ډېر تاثیر کړی ده خو د ما شاعري چې ده البته که جسمن دلته یم روحن په خپل هیواد کې یم روحن دلته نه یم نو کله چې زه څلیکم تصویر هماغه د وطن مې وي د دې ځای نه وي راسره د ما ذهن کې خپل وطن ترسیمیږي او خپل وطن په اړه باندې فکر کوم او د وطن په اړه باندې شاعري کوم د نه انکار نشم کولای چې تاثیر به نه وي کړی خامخا تاثیر لري
تاسو یو خبره کوي چې تاسو روحن په خپل هیواد کې یاست او جسمن مسافر یاست خو یو ځای مو لیکلی چې په زرو دیش مې د کور کرایه زرد او بو او زرد اور کرایه د تګ را تګ هم د زرګونه خرڅې زرګونه هم را باندې پور کرایه خندا به خبري په خلورا سکله رنگ د انسان کړي لکه سکور کرایه د جلا وطنۍ ترڅنګ مو دغه کرایو او ګرانیو او شاعري څومره غیزمنه کړي ده
نو خامخا په انسان باندې تاثیر کوي به تاثیر نشي پاتې کېدل ځکه چې موږ په همدغه ټولنه کې اوسو چې د قیمتي په نورو د پموږ هم همداسې ده
زه چې د پښتو او اردو ژبو د شاعرۍ مطالعه کوم پښتو سخت ستوخه او شډله خو اردو یا هندي شاعري یو اندازه نازک او مینناک ده کډوالۍ یا په ټوله کې هندوستان هیواد ته ستاسو تللو ستاسو په شاعرۍ او یا هم د شاعرۍ په موضوعاتو کې تغیر راوستی ده
ډیره مشکله پښتنه تاسو کړې ده زه حقیقت درته وایم لزړن درته وایم چې زه تر اوسه پورې هم په خپل شاعرۍ یا نه پوهېږم چې ما څه لیکلې دي او څه ولې مې لیکلې دي خو لیکم هر وخت چې شعر راغله د لیکلې مې مات ګوډ او یاران د خدای ژوندې لري ډیره مینه راکوي او د ما مات ګوډ اشعار دوی قبول کړي دي د ما په شاعرۍ کې زه ډیره البته مطالعه نه لرم
ولې نه لرم چې زه خو په کاروبار کې مصروف یم، سهار لاړ شم کار ته، تقریبا شپې راځم لس بجې، لس نیمې بجې کور ته را رسېږم، نو د مطالعې په نوم هیڅ نه لرم. او دا د پښتو شاعري یو نیم غزل چېرته کله فیسبوک کې ولولم، او چې وخت را سره پیدا شول یو دکان کې ناس ناس یا په لاره کې چې تګ را تګ کوم. نو هندی او پنجابی شاعری میں ہم لگا ڈیرا کلا کلا ترنا ترگتی رشی ویل والا میں خوز فکر نہ کوم چیتے ما پا شاعری پا ہندی سب کم تاثیر کرے وی، البتہ زد دا مہارت نہ لرما، ما مخ کیا زوکا چیزا پا دی مفہوم ہم نہ پیگا میں چیزا چیز لکا ما آیا ما سم لکل دیا کا غلط میں لکلی دی، خو بیا ہم دا باور لرم خواخا یو چنا چا تاثیر بھی کڑی والے چیزا تمام عورس کے جبا ہندی استعمال ہوا دی ہندی خلق سر ہندی لگے گا ما پختو خو نہ دا تا راڈیو پختوشتا نہ ٹیلیویزن پختوشتا دو نو دی وجہ نہ شاید څه تاثیرات پکې وي او خو ډېر کم به وي دومره زیات نه.
تاسو چې هندي او یا پنجابي شاعري لولئ نو بیا هندي او پنجابي شاعري هم کوئ؟
تاثیر صاحب زما شاعری خود تقریبا مبالغه بنه وی چې وایم چې 99% پښتو ده، د یو فیصد به شاید هندی یا پنجابی به شاعری کړی وي. تر اوسه پورې پښتو سره علاقه مې پښتو سره ده، ورې دمه دې وطن شه بده نو په پښتو ژبه ما شاعری کړې ده او کومه.
هلته په هندوستان کې تاسو کله کله مشاعرو او یا هم ادبي غونډو ته ځئ او یا خپل هم مشاعرې جوړوي؟ ځکه هندوستان یو ډیر ذوقي واد دی، دلته هم ادبي او فرهنګي هڅې ډیر شي تیز روان دي.
بدبختانه د دې سوال په جواب کې باید وایم چې هندوستان کې افغاني ټولنې تر اوسه پورې هیڅ یو کلتوري یا فرهنګي ټولنه نه ده جوړه کړې، او لکه ما مشاعره تر اوسه شوې ده. د دېش کال زدل ته اوسېږم، البته سفارت کې هم ډېر لوی امکانات موجود، خو د سفارت له خوا هم کومه مشاعره نه ده شوې تر اوسه پورې. ما ډېرې هلې ځلې په دې حق له وکړلې چې نوی نوی ماجر شوم، دو نوي کال کې لاغې درې نوي کال کې زه چیرته چې په نوم افغان یا پښتون اوسېده زه هغه ته ورسېدلم، مثلا راجستان، ګجرات، بمبئی، کلکتا، هلته مې خلکو سره ولیدل. حتی زه د خدای بخلی پاچا خان صاحب لمسی چې د لالا جان خان صاحب لور ده، هغه مې په کلکتې کې آدرس مې پیدا کړلو، هغې کرم ورغلم، نو هغې سره ما دا موضوع شریکه کړله چې دغه یوه فرهنګي ټولنه باید موږ ولرو په هندوستان کې، کلتوري ټولنه، او افغانستان او د هند د کلتوري ګډه کلتوري ټولنه هم کېدای شي چې موږ رامنځته کړو. خو لیکن هغوی هم خپل مجبوریت را وړاندې کړل، وایي دلته افغانان دا شی نه خوښوي او نه یې غواړي، نه دې ته آماده دي. تر اوسه پورې متاسفانه چې دلته هیڅ هم نشته دي.
انجان صاحب، جلاوطنۍ انسان ضروري ظاهره خبره ده چې دغه درد به تاسو هم ضروري، نو په پام کې لرئ یا مزړه غواړي چې وطن ته راسي، دلته ژوند وکړي او خپل شاعري ته دوام ورکړي؟
هیله کوم چې وطن کې خدای آرامي راولي، خوشوند شي، بیرته موږ ته دا زمینه مساعده شي چې موږ خپل خورینو کوټړې ته لاړ شو. اگر چې موږ دلته ښه سری کورونه کې ژوند کوو، سم پاخه کورونه برق سلر وي ساته هر څه، خو بیا مو هم زړه هغه خورینو کوټو کې ده، هغه خورینو کلو کې ده. نو هیله ده چې وطن آرام شي او بیرته خپل ځای باندې میش شو او خپل کلتور او فرهنګ سره بیا وصل شو.
ستاسو تر څنګ ستاسو په کورنۍ کې نور څوک هم پښتو وایي او یا شاعري کوي؟
بدبختانه چې زه هم د همدې سوال جواب څخه ډیر هیریږم او د دې بدبختۍ څخه ډیر ځورېږم چې زه دغه مهاجرت کې لمانه خپل ژبه تقریبا لاړه ده. د ما مشر دوی پښتو پیږي، زامن مې ټول په پیږي، خو بشر دوی مې هم پښتو ویلې شي، همې خبره تکلم په کولای شو. کشرای چې دا صرف فارسی باندې پیږي، پښتو نه پیږي، او هغه وړوکه چې دا خو به پښتو نه ځاو، د ما نور ما فامیل چې دا پښتو باندې نه پیږي. البته یو ځنه د ما په څیر په زرګونو کسان ماجرین د دې بحران سره مخامخ یو، او دغه بدبختی د موږ د غاړې هار ده اوس، نو نه پوهیږو چې تر څو به یې ده، آیا د موږ راتلونکي به څه وي دا هم نه معلومه. د تاسو سوال په جواب کې د بله برخه کې باید وایم چې ما په کور کې بد څوک شاعري نه کوي سوای لمانه.
تاسو شاوخوا له تیرو څلوېښتو کالو څخه په بېلابېلو ژبو شاعري کړې، تر اوسه پورې د حکومتونو او یا هم ادبي فرهنګي ټولنو له لوري ستایل شوي یاست او یا هم کومه جایزه یا ایوارډ درکړل شوی ده؟
مننه تاثیر صاحب، البته ما شاعري د وطن د خلکو لپاره کړې ده او کوم به، خو تر اوسه پورې د یوې ټولنې لخوا چې نړیوال زرغون په نوم یادیږي، نړیوال زرغون خان لخوا ما ته یو مډال چې البته مرکز په کالیفورنیا امریکا کې دی، او خاغلی عاشق فنا صاحب مشر دی. عاشق فنا صاحب لخوا دغه مډال ماته په جولای 2018 کال، یعنی تیر کال د جولای په میاشت کې دغه مډال ماته راکړل شوی ده. دغه د ما اولین اوارډ ده. له دې نه پرته هیڅ نه تقدیر نامه، نه تحسین نامه، نه مډال، هیڅ شی هم نه د دولت لخوا راکړل شوی دي او نه د کومې ټولنې لخوا.
تاسو د پښتو ترڅنګ په ځینو نورو ژبو خبرې او مطالعه کوئ، نو د پښتو او نورو ژبو ترمنځ د شاعرۍ توپیر سته او کنسته؟ کسته هغه څه ده؟
کچیرته مونږ د هندي شاعري او پښتو شاعري پنجابي شاعري مطالعه کو، ډیر تفاوت سره نه لري. په هندي یا پنجابي شاعري کې دینی مذهبي رنگ یا د هغه سه جمله په شاعري کې هیڅ شاعر نه استعمالوي چې چاته نقصان ورسیدی، چا په احساساتو باندې تاثیر وکي، یا د کوم مذهبي اړخ ورکی. دا شاید ته موترو سپورې نه دلیدل. هندو، سیخ، مسلمان، عیسوی، ټول بس هغه واقعات او موضوعات دي، لکه مینه شوله، لکه د وطن سره مینه ده او نور مینې دغه څه ده. خو په پښتو کې معمولا ما دا شاید ډیر ځله لیدل دی، یو ځل نه تکرار نه ګورم، چې مسلمان کافر، یعنی توهین نور ته حتمی او ضروری ده. په اکثر شاعرانو کې د اکثر شعرونو مالوستری دي یا الولما.
انجان صاحب ډیر مننه، تر ډیره مخه چې خدای پامانی واخلو، غواړم چې یو غزل در څخه واورو.
تندای بورین کړو یو او بل بخندو، نورمون د مینې ژوند په محبت به تیرو، نورمون تمرور زمرور یو مونږ ټول مرور. یارانو بس ته دا دستور بو ماتو، نورمونگ نسو لمن دا امن تنگ جنگ تا اورا چاو، پودا گوایو عالم طول بخبرو، نورمونگ نوی زمان ده نوی سوچ ورطا پکار ملگرو، قدم پلور دا بریا و چطا، نورمونگ بدرنگی دیر شوا انجانا، نورا بس دا کنا، بدرنگی دیر شوا انجانا، نورا بس دا کنا، از غیری بول دی وطن گلان کرو، نورمونگ از غیری بو لدی وطن گلان کرو، نورمونگ تندی بورین کرو یو ابل بخندو، نورمونگ دمین جوند پا محبت با تیرو، نورمونگ
پا کندهار کې د مطالعې دود پکې شوی. یو کتاب لرونکو وایي د پخوا په پرتله پیرودونکي هم نیم په نیمه راکم شوي دي. په هیواد کې د وروستیو بدلونونو راهیسې چې په هنتونونو هم د څو میاشتو لپاره تړل شوي وو، ورسره سم د کتاب لور هم کمرنګه شوی او یو شمېر کتاب لورنځي هم تړل شوي دي. دغه راز پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو زیاته بوختیا یو بل هغه لامل دی چې د مطالعې دود پکې کړی. په دې اړه نور جزئیات په راپور کې.
کتابتونونو کې د کتاب کمی نسته، خو د لوستونکو شمیر تر پخوا ډیر پکې سوی. رحمت الله او عبدالبدی د کندهار پوهنتون د هغو ګوتو په شمیر محصلانو له جملې دي چې هر ورځ د مطالعې لپاره یو کتابتون ته ځي. دوی وایي هغه کسان چې د مطالعې شوق لري، ډیری د کتاب پیرلو ته پیسې او په کمپیوټر او موبایل کې د مطالعې لپاره بیا انټرنیټ او برېښنا نه لري. خو ډیری نور ځوانان چې مالي امکانات لري، هغوی بیا د مطالعې پر ځای وخت د ټولنیزو رسنیو په کارولو تیروي.
ډیر محصلین پیسې نه لري، اقتصادي مشکلات زیاتې، اما له مطالعې سره مینه زیاته. کله چې دوی لایبرري یا کتابتون ته ورسي، هلته د کتابو بیې نسبت ډېر لوړې دي. پر دې بنسټ باندې موږ نشو کولای سي په هر شکل باندې کتاب پیدا کړو او هغه په اتاق کې ولولو. زموږ لپاره دا اسانه ده چې هغه موږ په ټلیفون یا کمپیوټر کې پیدا کړو.
مخکې وختونو کې مطالعه سخته وه، د مطالعې اسباب سخته وو، دې ترڅنګ د مصروفیت اسباب نه وو. نن وخت کې مطالعه سره سوې ده، بوختونکي عوامل هم شته چې څوک کېدای شي له مطالعې څخه ویو بل خواته بوځي. زه فکر کوم د دې لپاره ډېره مهمه ده چې موږ خپل وخت صحیح مدیریت کړو.
پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو د زیاتې بوختیا ترڅنګ پر افغانستان د طالبانو د حاکمیت سره د څو میاشتو لپاره د پوهنتونونو تړلې دروازې او اقتصادي بحران خلک د کتاب لوستلو وخت وس کورنۍ ته د ډوډۍ د پیدا کولو پر فکر تیروي، ځکه نو د کتاب لوستونکو او پیرونکو نیم په نیمه کم سوي دي. په کندهار کې د محمد هارون په نوم د کتابونو یو پلورونکو وایي تر پخوا کاروبار ډیر کم سوي او ورته ډیر کم خلک د کتاب د رانیولو لپاره راځي. دی وای د اقتصادي بحران سره په کندهار کې یو شمیر کتاب پلورنځي هم تړل سی
وي اقتصاد زی په دین اوس په دې خاطر وای بيخي اوس به بيخي نه کې ډېر کم سی دی یعنی موږ پروش وو د په اصطلاح د مطالعه کچ ډېر زی په سوي دی په دروستي د تحولات راغله بيخي تقریبا 50% از موږ په دغه کې کم وترغلې دي
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس حافظ نور احمد سعید وایي د مطالعه د دودولو لپاره پلان جوړ کړی او وخت پر وخت به د کتاب لوستلو سیالي په لاره واچوي ترڅو په ځوانانو کې د مطالعه دود راژوندی کړي
موږ پلان لرو چې د مطالعه د دودولو او د کتاب لوستنې سیالي لا زیات کړو او په دې برخه کې ان شاء الله ډیر کار ته متحد یو او پلان لرو چې پلان راتلونکي کې د مطالعې د دوول د لپاره نو سیالي جوړ کړو ترڅو ځوانان وکولای شي چې په هغه کې ګډون وکړي او بیا د همدغه طریقې مطالعې ته وهڅیږي او مطالعه وکړي
په افغانستان کې د ورستي سیاسي بدلون رئیس چې په ټول هیواد کې د شپږمیاشت لپاره دولتي پانتونونه تړل سوي وو د کتاب لوستلو ترڅنګ د کتاب لورولو او چاپولو بازار هم سور سوي چې لامل یې یو شمېر کسان بیکار سوي
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 0.15
ترنو اوریدونکو د ازادي رادیوي مجلې د پایشي بي دي د خبرونه د نذیر احمد نذیر په یو نظم چې اوس مهيره د نوميږي پای تر سبو تر بلې خبرونه خو وخت ولري زمانہ وا چې د کلی شوخ ماشوم وم زمانہ وا چې د کلی شوخ ماشوم وم زمانہ وا چې می سر لست زایا ماتو زمانہ وا چې د کلی د نفرت وم زمانہ وا ترهم را باندې قاتو زمانہ ورانه لوب زیګی دلې زمانہ وا چې روان وم یا بم لاست وم زمانہ وا کلی ور ناخستو زمانہ وا کلی ور ناخستو زمانہ وا د شیطان پلکی ناست وم زمانہ وا چې بدای رات حیران و کرمه می گرد تنش وای رسیدلای زمانہ وا چې بدای رات حیران و کرمه می گرد تنش وای رسیدلای زمانہ وا د خوخیو باچا زوم حسائی می درد ته نشوی رسیدلای زمانی ناخادی څکانی را وکړې ما شوم توب لما واخیست زې لوی کړم او لما نه سپیڅلې دړې توی کړې زې لوی کړم په خاو بدې پوی کړم زمانی د خدای په دومره ډیر مخلوق کې زما زړه زما په خپل کلی کې بند کړ زما زړه یې د یوې ښکلي واک کې ورکړ د هغې ښکلی وجود یې ما ته قند کړ زمانې موږ لکه دوه شونډې نږدې کړو زمانې په موږ د عشق سور او تال جوړ کړ زمانې موږ لکه شپه ورځ نږدې کړو زمانې په موږ میاشت جوړه کال جوړ کړ موک ده هغه زمانه دوه مینانو چې رسوا شو هنګامه وخ پرې دلا موک ده هغه زمانه دوه مینانو چې رسوا شو هنګامه وخ پرې دلا موک ل یو بل ورو ورو جلا کېدلو موک راتلون کې زمانه په خوب لیدلا موک راتلون کې زمانه په خوب لیدلا زمانه وا چې ل یو بل جلا شو زمانہ وا چې پزړه مو زخمونه زمانہ وا دا زخمونه ورو ورو روغ شول زمانہ دا چې تیر شوی د کلونه زمانہ دا چې وس ټول زخمونه جوړ دی خو تر اوسه د ښکارا دا غونه پاتې کلا کلا چرایا یاد شرا ویخ شي پزړګی می دی ویده دردونه پاتې زمانہ بخپلا وران کارونه سم کا زمانہ با دوامدار دردونه کم کا زمانہ دا د زخمونو رغون کې زمانه ده، د دردو وېدا کوون کې زمانه ده، د زخمونو رغون کې زمانه ده، د دردو وېدا کوون کې
خپل قسمت تا گورم دا خوب و نارشتا کی ستا بہار دانا تا نویز ما بلاس ندرسی سوی پردیش وے ستا بسری اوخ کی تو ہی تش بنوں د جہانی وی نور بختم افسانہ تش بنوں د جہانی وی نور بختم افسانہ تش بنوں د جہانی وی نور بختم افسانہ